د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ناقانونه وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو د منځتللو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو د اندېښمنونکو راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. بنت په خپل ټویټر باندې لیکلي، له بده مرغه د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ د نشتوالي له امله د دغه راپورونو کارواله نشي تاییدولی، خو باید د ټولې خواوې د نړیوال بشردوستانه قانون او نړیوال حقوقي قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراضه قومندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی میر احمدی ویلي پخوا 2,300,000 افغان کډوال وو چې اوس د دوی شمیرې کره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي، بسکیټ او نور مواد برابروي. په پکتیکا کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. خبرونه مو په لاندې توګه واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدانه سپورتي خبرونه، تر هغه وروسته تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشه د لوبو میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. دا به هم وروي چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا اف ام رادیوګانو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. لدی ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د اسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې.
په کاپیسا کې د فوټبال قرالیک سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی پیات د غزنی د بدن د خکلا د سیالیو اتل سر. د غزنی په کاچا د بدن خکلا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې ورزشکارانو په ګډون وسپې، علی پیات وکړای شول چې د بدن خکلا او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د غزنی په کاچا د بدن خکلا لوبډلې لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې وه. د غراس خاغلی مجاهد د هم موبایل د دې سیالیو بل موخه په کابل کې د بدن خکلا په برخه کې پراتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13 په کابل کې پیل او د اګست تر 15 به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ اوسي. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام لراتونکو سیالیو ته د قربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد ته چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو قربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو قربتوب ته کاندیدان دي. د قربا هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې،
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشینه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه لټورو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 20,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمیره له دې ډیره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستي ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړي.
د سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 28 پیل او د جولای تر 8 پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډېر زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډېر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړي توپ تقریبا 15 کال کېږي چې اخستای دی. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له ماسپښینه به هر ورځ دوه لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو انشاءالله څومره چې کرکټ ډیریږي، موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزي اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسئولیت دی چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کړو. موږ چې کرکټ ډیر کړو، هارډ بال کرکټ، هغې ته به د خلکو توجه راواوړي. نو خبریالان زموږ خبریال ملګري یا د رسنیو کار کوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به موږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلوو، کنورټ کوو به د ملګرو په همکارۍ، د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ. اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او څومره چې موږ په 2016 کې ټینس بال کرکټ روان دي، موږ هلته ولسوالۍ استاو سره 13 ورځ ناسته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي. تدریجي ډول تاسو هلته ټورنامنټونه وباسئ، اکیډمیان یې ورغوي، د سیادي لوبغالي جوړ کړئ چې هدا کل چمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به موږ ورو ورو هارډ بال ته اړو.
علم صاحب، کدا هم راته وایي چې دغه لوبې چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري د میډیا له لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به ترسره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزي ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پرې ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس، ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي، د لوبغالي فیس دی هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده. نور تخنیکي همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر څه به موږ د کرکټ ادارې په همکارۍ دوی سره دي.
عالم صاحب زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، ریپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري. فکر کوي چې دغه سلوب چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوهه باندې تاثیر لري. دوی ته بیا وروسته د ریپورټینګ په برخه کې تبان فکر کوي چې اسانتیا برامسته کی.
زمونږ د اکثر خبریالانو د کمنټری مسلک نه د خوشاو کې ده دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي، نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډیره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد د ننګرهار خبر د شي خبریان او د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو قوانینو هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې دیارلس رسنۍ پکې دي. هر لوبډله کې بیرته پنځلس لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډي ایل ایس کوم قوانین دي، نور د کرکټ کوم قوانین دي. دې ټورنمنټ ته مونږ خپله یو پلین کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرته پکې ذکر کړي دي. نو یو ډېر غوره کار ده، یو ډېر خبریالانو لپاره چې مونږ به دغه هغه پې ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ د نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دي دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ په اړه کې پلین کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي، او همداسې به په عملي توګه به مودي په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح نو بیا په غټه سطح خو به هغه بیخي سختي. یو ډېر غوره کار دی، انشاءالله دوی لپاره غټه لاسترونه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. څه کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطې روکم. دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخبه لوبډله ولرو. همدغه لوبډله نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، د هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پتې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي. اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاد نعمت عالم او درنو اوریدونکو پام دي سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پات رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تک دغه وکړي،
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلی شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داس ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوی، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني تر ډیره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډیر هیله من نه بریښي او ځینې لاده هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکی نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږو چې چیرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د پګډون ډیر ځوانان روان وضعیت نه هلی کړي او دوی فکر کوي چې لا د ستونزو د خلاصون یوازینی لار د وطن پرې خودل دي.
زه څنګه د مخکې تجربه ته ګورم د مخکې مې ځوانان نه هلی وو، د مخکې تلل د مخکې مې داس کې کوي کې غرق شول، د مخکې مې داس خارج کمپونه کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډیر وزوري او لا ډیر به خارج تک دا و کی خپل می تصمیم هم دا شي دسی د وخت می هم دا تصمیم اوس می دا تصمیم لا جدي وي سترڅو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم هیڅ کله نه ماتېږم او مخکې بزم کوم کې را برابر سي نور می هم دلته پاتې دو نور نور دی آینده نیت نه لهار البشتي
جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې په دې خطر نه هلی کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او نه هلی شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ نه هلی وو سو هر ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغه چې هر ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغه پرمختګ کړي او موږ به شاته پاتې یو، نه به خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلی شي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې د تغیر راولي ټولنه په خپله سمېږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لار دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت پکار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه و چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده ځان خوندي کې، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او وروتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسې کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلي او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي، چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډیر نه وي. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسیږو، هم موږ ته هیڅ په درد نه لګیږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
د موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انګوي، یعنی په تنهایی نشو زغملای. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوکې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بورډ یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده، موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو، مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي، د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونل ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای په شیبو کې یو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
لار چې زما نکما پتلو